او پښتونخوا کې د سهار 10 بجې شوې دي. شاین بنیرې ما په دغه ساعت خبري غړې کې تاسو هرکلی کوم. امید لرم چې روغ جوړ او خوشاله به. په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمرونه نه راپورنو تفسیری ته وړاندې کوو. زمونږ دوه ونیزې خبرونه روښانه مستقبل او د باختر ستوري به هم اوري. خوړم به د سر عالم ممنا د دې وخت خبرونه.
پاکستان وزیر اعظم وای د پښتنو ژغورنې غورزنګ غوښتنې سمې دي. د پاکستان جمعه اسلامي ګوند په بلدیتي نظام کې د صوبایي حکومتي کابینې په بدلونونو اندېښنه ښودلې. او د امریکا د دفاع سرپرست وزیر او د افغانستان د سولې په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي د افغانستان د سولې په مذاکراتو خبرې کړي. خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم وایي د پښتنو ژغورنې غورزنګ غوښتنې سمې دي او دا هغه خبرې دي چې هغه یې په خپله له تیرو 15 کلونو راهیسې کوي. پرون په ورځو کې جلسې ته په وینا کې عمران خان وویل د پی ټی ایم ځوانانو خبره سمه خو ژبه یې ناسمه ده.
پی ٹی ایم نئی ایک تنظیم ہے, پٹھانوں کی تکلیف کی بات کرتی.
پی ٹی ایم یو نوی تنظیم دے, د پختنوں د تکلیفونو خبره کوي. دلتا خلق بے کور شول, کله چې یو ځای کې جنگ وینو بے ګنا خلق پکې وجل کیږي. هغه یې سم خبره کوي خو لهجه یې سم نه ده.
خو د پښتنو ژغورنې غورزنګ مرکزی غړي محسن دا وړو مشالډو ته وویل یو څوک چې د مرګ جوب ل ذکر کوي نو دا به هرو مرو ترخی خبرې وي. پی ټی ایم دا هم وایي چې د پښتنو پر ځمکه د بدامنۍ تر شا د لاملونو معلومولو لپاره د ریښتیا او پخلاینې کمیشن جوړ کړل شي. د پاکستان جمهوري اسلامي ګوند په بلدیتي نظام کې د خبر پښتونخوا د حکومتي کابینې په بدلونونو اندېښنه ښودلې. پرون په پېښور کې له مشالو سره په خبرو کې د جمهوري اسلامي صوبایي مشر مشتاق احمد خان وویل چې له بلدیتي نظام څخه د ضلعي ډانچې لرې کولو او دا یوازې د تحصیل او کلو پورې محدودولو سره به بلدیتي ادارې کمزورې شي او خلکو ته به ستونزې پیدا شي.
او دا غی په نتیجه کې به اختیارات واپس د زلونه د شوبې تر شي او خلک به خپل وړو وړو مسایلو د پاره د لرو لرو نه د خپل زلونه په خور ته واپس راځي. نو دا د ان کانستټیوشنل او د دې خلاف مزاحمت کو.
بلخ صوبایي حکومت ویلي چې اپوزیشن ګوندونه دی په صوبایي اسمبلی کې د بدلونونو په اړه خپل تحفظات دوی ته وړاندې کړي. د شمالي وزیرستان کاروباریان وایي که حکومتي مرستې ورنکړل شي نو بیا به په احتجاج لاس پورې کړي. د شمالي وزیرستان د تاجرانو د اتحادیې یو مشر زهین الله پرون په پېښور کې مشالډو ته وویل چې تېر کال یې په اسلام آباد کې خپله درنه پر دې ختم کړه چې حکومتي او پوځي چارواکو ورته باور ورکړ چې ډېر زر به ورسره مرستې وشي. خو دوی وایي چې تر دې دمه نه دي شوي. نوموړی ادا کوي چې د وسلوالو ضد په ضربیاضب عملیاتو کې د دوی په زرګونه دوکانونه وران شوي او د 8.3 کروڑ روپو تاوانونه یې شوي دي. بلخوا حکومتي چارواکو تېر ورځ مشرډو ته وویل چې ډېر زر بار دغه تاوانونو پیسې ورکړي. د شمالي وزیرستان کډوال وایي په قبایلي ضلعو کې تر جولای میاشتې مخکې د کېدونکو صوبایي ټول ټاکنو لپاره دوی د ووټونو اندراج په خپلو حلقو کې وشي. پرون له مشالو سره په خبرو کې د شمالي وزیرستان یو کډوال نورخان مدخیل وویل چې په تیرو عامو ټول ټاکنو کې د دوی په زرګونه خلک چې کډوال وو له رای ورکولو پاتې شوي وو ځکه چې په خپلو حلقو کې د دوی د ووټونو اندراج نه و شوی. بلخوا د الیکشن کمیشن چارواکو ویلي چې په ټولو قبایلي ضلعو کې یې د سهولت مرکزونه جوړ کړي باید چې کډوال هلته د خپلو ټونو اندراج وکړي. د سواد په منګوره ښار کې د کالا موسیدونکو دکاندارانو او د هوټلونو مالکانو د حکومت ضد مظاهره کړي. مظاهرهچیانو پرون مشلډو ته ویل چې مظاهره یې کالام ته په تلونکي سړک د کار د زنډ په چین پاکستان اقتصادي کاریډور کې د کالام بیشام منصوبې نه شاملولو او په پرمختیایي کارونو کې د غیر معیاري موادو د کارولو ضد ده. دوی وایي که دغه مسلې زر تر زر هوارې نه شوې نو په پېښور کې به خپل احتجاج پیل کړي. د حکومتي ګوند تحریک انصاف ځایي مشران وایي چې په کالام سړک کار روان دی او د مظاهرهچیانو دغه غوښتنې یې اعلی چارواکو ته رسولې دي. د امریکا د دفاع سرپرست وزیر پیټرک شناهن او د افغانستان د سولې په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې په مذاکراتو خبرې کړي. پیټرک شناهن پرون په یو ټویټ کې لیکلی چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې په اړه په پینټاګان کې خبرې شوي. نوموړی لیکي، موږ به په ګډه کار کوو چې د داسې سیاسي جوړجاړي لپاره شرایط برابر شي چې په افغانستان کې روان جنگ پای ته ورسوي. ټاکل شوی وه چې نن د اپریل پر شلمه نیټه د افغانستان یو 2500 کسیز پلاوی په دې کانفرنس کې له طالبانو سره خبرې وکړي، خو د افغان ولسمشر دفتر د اپریل په 13 په یو بیان کې وویل چې د قطر حکومت د دې پلاوی په منلو کې پاتې راغلی، نو ځکه یې دا غونډه لغوه کړه. او د امریکای کانګرس د استازو د جرګې د قضایي چارو کمیټې پرون رسمي احضار لیک جاری کړ چې د روس په اړه د امریکا د ځانګړي پلټون کې رابرټ مولر بشپړ رپورټ د ورته وسپارل شي. د کمیټې ویلي چې د دې رپورټ خپره شوې بڼه د کانګرس ډېرو غړو ته پوره وضاحت نه ورکوي. ځانګړي پلټون کې رابرټ مولر د استخباراتي ادارو د نتیجې تایید کړي چې په 2018 کال د امریکې په صدارتي انتخاباتو کې روس لاسوهنه کړې وه. مولر په رپورټ کې دا هم لیکلي چې ټرمپ یې د تحقیقاتو د اغېزمنولو هڅه کړې، خو نوموړی وایي داسې کافي ثبوت نه دي ترلاسه شوي چې ثابته کړي ټرمپ او د هغه ډلې له روسي او چارواکو سره په پټه جوړجاړي کولو سره کوم جرم کړی وي.
خبرونه مورده سالم منډه ته وړاندې کول اوریدونکو زبنګه خبرونه د ریډیو سره سره په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. وزیر اعظم عمران خان ویلي د پښتون ژغورنې غورځنګ غوښتنې سمې خو لهجه یې ناسمه ده. بل خوا د غورځنګ یو مشر محسن داوړ وایي
عمل داسې شوی دی چې زما په خیال د هغې په مناسبت سره اوس هم دا لهجه ډېره ټیک ده. ګوره خلک دا د خلک لار واړي چې دا عدم تشدد اصول به نو سره پر خپله مبارزه کوي.
په کوټه کې د هدفي وژنو پر ضد احتجاجي مظاهره شوې ده. د مظاهرې یو ګډونوال وایي
که چیرې لاس وانخستې نو بیا موږ مجبوره یو، موږ به د ریاستي ادارو چې کوم د دې مشنري ده دا به ټوله جامو.
د شمالي وزیرستان دکاندارانو ویلي د دې د تاوانونو پوره کولو په اړه حکومت خپلې کړې ژمنې نه دي پوره کړې.
زمونږ چې کوم نقصان شوی دی هغه 8.63 کروڑ بدایا کې 3706 دا دکانداران بالکل ویریفاید دي.
زمونږ دوه اونیزې خپرونې روښانه مستقبل او د باختر ستوري به هم اورئ تر پای د مشال ریډیو سره. راز زموږ به موضوع تا وزیر اعظم عمران خان ویلي دي د پښتون ژغورنې غورځنګ غوښتنې په ځای دي خو لهجه یې سمه نه ده. وزیر اعظم د اپریل پر 19 یعنی پرون په اورګزو کې یوې ولسي غونډې ته په وینا کې ویلي دي چې قبایلو ډېر قربانۍ ورکړې دي او د سیمې د پرمختګ لپاره به پوره اقدامات کولی شي. بلخوا د پښتون تحفظ مومنټ مشران وایي د وژنو ماینونو او د وینو تویغولو خبرې ترخې وي. د ژغورنې یو مشر محسن داوړ مشال ریډیو ته ویلي که چېرې دوی شدت سره د خبرې نه کولې نو نړۍ به د دوی آواز نه واورېدلې. تفصیل ګل ایاز راکوي.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي د پښتون ژغورنې غورځنګ غوښتنې سمې دي او دا هغه خبرې دي چې هغه یې پخپله له 13 کلونو راهیسې کوي. د جمعې په ورځ په اوروزو کې جلسې ته په وینا کې عمران خان ویل د پی ټی ایم ځوانانو خبره سمه خو ژبه یې ناسمه ده.
پی ټی ایم نه یو تنظیم ہے پٹھانو کی تکلیف کی بات کرتی.
پی ٹی ایم یو نوی تنظیم دی د پښتنو د تکلیفونو خبره کوي، د قبایلو د مشکلاتو خبره کوي. دا هغه خبرې کوي کوم چې زه د 15 کلونو راهسې کوم. هغوی سمه خبره کوي. دلته خلک بې کوره شول. کله چې یو ځای کې جنگ وي نو بې ګناه خلک پکې وجل کیږي. هغوی سمه خبره کوي خو لهجه یې سمه نه ده. دا د ملک لپاره صحیح نه ده.
عمران خان ویل قبایلو بهر هیڅ چاته دا معلومه نه شو چې پر قبایلو څه تیر شول. په دې کې د فوج قصور نه دی بلکې قصور د هغه واکمنانو دی چې د امریکا په خوله یې داسې وکړل. وزیر اعظم په خپله وینا کې دا هم ویل چې د جنگ پر مهال قبایلو ته د اوختو زیانونو د ازالې لپاره به پوره پوره مرسته کوي، خو په قومي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان استازي او د پښتون ژغورنې غورځنګ مرکزي غړی محسن داوړ مشال لري ویل یو څوک چې د مرګ ژوبلې د ماینونو او د وینو ذکر کوي نو دا به خامخا ترخی خبرې وي.
سپت سره اوس هم دا لهجه ډېره ټیک ده. ګوره خلک دا د خلک لار واړي چې دا د عدم تشدد اصول به نو سره پر خپله مبارزه کوي. دوی تر اوسه پر تشدد لاس نه دی اچولی نو دا داسې عمل دی چې زما په خیال خان صاحب ته اندازونه شته او که به دا ووایم چې که په دې دومره شدت سره مونږ خبره نه کوله نو بیا به نه اورېدلې. که پنځلس کاله عمران خان دا وایي چې ما پنځلس کاله دا خبره کړې وه نو خو په پنځلس کاله کښې به دنیا هم د دې نه خبره شوې وه. بل چا به هم څه کیسه خو اورېدلې وې که نه، څومره څه چینج خو به راغلی وې، څومره څه به د خلکو په ژوند کښې آرام خو راغلی وې که نه.
د پی ټی ایم مخکښ محسن داول دا هم ویل چې دوی سره چا زیاتیا کړې هغه کسان به په ډاګه کوي.
یو سړی غلا کړي، یو سړی مر جوبله کړي، نو ته به دنیا ته دا نه وایې چې مثال غلا کړې ده، ما سره ظلم چا کړی ده؟ خو همدې کړی ده. نو زه به دنیا ته دا نه وایم، دنیا ته خو به دوم په دې چا سره زیاتیا کړي، چا را باندې ګزار کړي، نو زه خو به دنیا ته ما خلک یادوم. زه به ته دا خو نه شم ویلی چې دا را سره عمران خان کړي یا دا را سره چېرته د بابړۍ محکمې کړي یا د زراعتو محکمې کړي دي، خو چې چا را سره کړي نو دنیا ته خو به زه هماغې یادوم.
د یادولو ده چې د اپریل په 16مه نېټه د شمالي وزیرستان په میرامشا کې د پښتون ژغورنې غورځنګ ولسی غونډې یو ځل بیا د پاکستان پر حکومت غږ وکړ چې په پښتون میشتو سیمو کې دي د هدفي وژنو په وړاندې اقدام وکړي او ټول ورک کسان دې عدالت ته وړاندې کړي.
د مشال ریډیو د خالد اورزی 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلس نیمو بجو،
د باختر ستوري
په پاو کم یو لسو بجو،
پام کوا
په دولس نیمو بجو،
د نړۍ رنگونه
په پاو کم یو بجا،
سندری جادوګری
په یو نیمه بجا،
د مشال پنوم
په دوو بجو،
روختیا او درملنه
په دوو نیمو بجو،
سروي
په درې نیمو بجو،
جمهوریت
په پاو کم سلورو بجو،
د سولې پر لور
په سلور نیمو بجو،
جمهوری غږونه
په پاو کم پنځو بجو.
جماعت اسلامی د خیبر پختونخوا د حکومت لخوا د بلدیاتی نظام په قوانینو کې د بدلون په اړه د خپلو اندېښنو څرګندونه کړې ده. پرون په پېښور کې یوې خبري غونډې ته په وینا کې د جماعت اسلامی یو مشر او سینیټر مشتاق احمد خان ویلي دي چې دغه بدلونونه د پاکستان د قانون پر ضد عمل دی. په دغه اړه باندې تفصیل د غلام غوث په راپور کې.
پېښور پریس کلب کې د جماعت اسلامي د مشرانو د خبري غونډې وروسته د یاد ګوند صوبایي مشر سینیټر مشتاق احمد خان مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې د خیبر پښتونخوا د کابینې لخوا د بدلیاتي نظام نه د ضلعو د شورا یا کونسل د ختمولو په ضد به په صوبایي اسمبلۍ کې هم آواز پورته کوي او دا مسله به په عدالت کې هم راپورته کوي.
صوبایي کابینه دا منظوري ورکړله، هغه د دستور پاکستان خلاف ته او هغه د ډیولوشن د روح خلاف ته، او د هغې په نتیجه کې به اختیارات واپس د ضلعو نه دا صوبې ته راشي او خلک به د خپلو وړو وړو مسایلو دپاره د لرو لرو نه د خپلو ضلعو نه پېښور ته واپس راځي. نو دا د انکانسټیټیوشنل دی او د دې خلاف مزاحمت کوو، کوشش به کوو چې حکومت مجبوره کړو چې دا واپس کړي، او په فرض کا په هغې کې اونه شو نو بیا به مونږ دا په عدالتونو کې هم چیلنج کوو، د دې خلاف په سړکونو ته هم راوځو.
د خیبر پښتونخوا په اسمبلۍ کې د جماعت اسلامي پارلماني مشر او د بلدیاتو پخوانی صوبایي وزیر عنایت الله وایي په بلدیاتي نظام کې اختیارات اول د صوبې نه ضلعو ته منتقل کولی شي او بیا لاندې تحصیلونو او کلو ته منتقل کیږي، او د دې نظام نه د ضلع په سطح ډانچه لرې کول د دې نظام کمزوري کول دي.
ولا کانسټیټیوشن کې دا لیکلي دي چې آرټیکل 140A کې چې ډیولوشن با صوبایي حکومتونو با بلدیاتی قانونونه جوړی، هغه کې به سیاسي انتظامی او معاشي ډیولوشن کوي. لکه د مرکز نه صوبې ته راغلل نو صوبې نه به ضلع ته ځي، بل یونټ خو ضلع ده که نه، نو ضلع ډیوالډ آفیسز چې دي نو هغه کې لکه هیلت دی، ایجوکیشن دی، سی این ڈبلیو آفیس، دا ټول چې دي دا په ډسټرکټ کې دي. هیلت ایجوکیشن خو په تحصیل کې نشته دی که نه، دی دا وایي چې تحصیل نو تحصیل خو د میونسپل سروسز لپاره ای.
تر دې وړاندې د خیبر پښتونخوا د بیلابیلو ضلعو ناظمانو هم په خبری کانفرنس کې د بلدیاتی نظام نه د ضلعو د شورا د ختمولو او بلدیاتی ادارې یوازې د تحصیلونو او کلو پورې د محدود کولو په خبره تحفظات څرګند کړي وو. خو د کابینې تر منظورۍ وروستو د اپریل په 13مه نیټه د بلدیاتو صوبایي وزیر شارام خان ترکۍ او د اطلاعاتو صوبایي وزیر شوکت یوسفزی له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې ویلي وو چې د ګل په ورځ به دغه ترمیم کړی شوی قانون د صوبایي اسمبلۍ په غونډه کې وړاندې کوي او د حزبي اختلاف ګوندونه کولی شي چې په اسمبلۍ کې په نوي بدلونونو خپل تحفظات حکومت ته وړاندې کړي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلی، کتلی او لوستلی شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
پرون په کوټه کې په د خار کې او د بلوچستان په نورو سیمو کې د هدپی وژنو پر ضد باندې احتجاجي مظاهره وشوه. د پښتون ژغورنې غورځنګ د مرکزی کمیټې غړی او دغه مظاهرې ګډونوال ملا بهرام اخون ویلي دي چې په بلوچستان او د هیواد نورو سیمو کې د پښتنو د هدپی وژنو لړۍ بند نه شوه نو لویه احتجاجي ناسته به پیلوي. په دغه اړه باندې نور معلومات د ګل ایاز په راپور کې اورو.
په بلوچستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مرکزی کمیټې غړی ملا بهرام اخوند مشال اړو ته ویلي چې د صوبې په پښتون میشته سیمو کې هدفي وژنې زیاتې شوې دي او د دې پر ضد به لویه احتجاجي ناسته د غورځنګ مشر منظور پښتین سره د مشاورت وروستو کوي. نوموړي له هغې وروسته مشال اړو سره دا خبره کړې چې د بلوچستان صوبې په پښتون میشته سیمه چمن کې د جمعې په ورځ پی ټی ایم لارین وکړ. لارینوالو په چمن او د بلوچستان په نورو سیمو کې د بدامنۍ پیښو پر ضد او د امن په حق کې شعارونه ورکړل. د دوشنبه په ورځ په چمن کې یوې بمې چاودنې یو تن وژلې او دیارلس نور یې ژوبل کړي ول. همدارس د اپریل په 12مه د کوټې په هزار گنجۍ کې ځانمرګي برید شل کسان وژلي او اته سلویخت نور یې ژوبل کړي ول. تر دې وړاندې په سنځاوي، پښین، قلاسیف الله او لورالای کې د بدامنۍ پیښې شوې دي چې مر ژوبلې اړولې ده. د پی ټی ایم مخکښ ملا بهرام اخوند ویل چې د ریاستي ادارو له لورې پښتنو سره غیر آئینی کارونه روان دي او دوی په هیڅ یو ځای کې محفوظ نه دي.
که چیرې لاس وانخستې نو بیا موږ مجبور یو، موږ به د ریاستي ادارو چې کوم د دې مشنري ده دا به ټول جامو نن موږ دوی ته وارننګ ورکړي. دا به آئنده و دوی ته ګوري چې دوی ته رد عمل او موږ سره ښکاره کوي. آئنده لا عمل دا دی موږ به د یو لوی جرنې بندوبست کوو. دا هغه جرنې مدت به معلوم نه وي چې هغه څو عمر دی. موږ د منظور پښتون سره هم په رابطه کې یو. نو منظور پښتون چې بیا موږ ته کوم لا عمل په لاس راکړي، موږ خپل کام په اعتماد کې دی. موږ به د یو لوی جرنې بندوبست کوو چې لو جرنه دا هغه مدت به معلوم نه وي چې تر څو پورې موږ دی ریاستی ادارې د ظلم د جبر ځان نه خلاص کړي.
ملا بهرام اخوند له حکومت غوښتنه وکړه چې د اپریل 12مې او نورو پیښو په لټنې دی وکړي او په دې کې ککړو کسانو ته دی سخت سزا ورکړل شي. په کوټه کې خبریال او د سیاسي چارو شنون کې سید علی شاه وای د پاکستان نورو برخو پرتلا بلوچستان کې په منظم ډول ترهګري روانه ده. دوی ویل چې سمودې لپاره په صوبې کې قلاري راغلي و خو په سندستي توګه نامنې پیښو له وجې خلکو کې تشویش پیدا شوی دی.
بلوچستان کی کم ڈائیورسٹی دا د ټول پاکستان نه مختلف دا. بلوچستان کی چې کم ایشو زی دل تکا ترګری دا نو هغه ارګنایز ترګری دا منظم ترګری دا. دل تک دا چې نه سټریټ گینګستا نه دا علاقو گینګستا چې هغه پولیس ورسی اپریشنو کی هغه ختم سی. نو دل تک چې دل تکو ارګنایز ټیروریزم دی نو دې له ختمې دوه لپاره پولیټیکل ویل غواړي، سټیټ لیول پالیسیز غواړي او د فیڈرل ګورنمنت سره هم د دې زیات تعلق دی.
خود بلوچستان صوبې د کورونا چارو وزیر ضیاء الله لانګو مشال اړو ته ویل پاکستان له دوه لسیزو راهیسې غیر اعلانیه خفیه ترهګرۍ سره مخامخ ده. دوی ویل چې د پاکستان امنیتی ادارو عملیاتو له وجې وس لوی خارونه محفوظ دي.
تو هماری سکیورټی فورسز نے اتنی قربانی دے کر ان کی کمر توڑ دی ہے ابھی ان کا بچا کچھ
مگد امنیتی ادارو د قربانیو له وجې د ترهګرو ملامت کړی دا او وړو کې نیٹورک کې پاتې شوی دی. دغه عناصر آسان هدفونه په نښه کوي او بې ګناه خلک وژني. د درګرۍ ضد کمی کړنلاره جوړه شوې وه خو پرې عمل نه کېدلو. اوس پرې عمل شروع شوی دی. د اپوزیشن کردار تنقید کول دي خو موږ به بلوچستان کې امن راولو. صوبائی وزیر دا هم ویل چې په بلوچستان کې د ترهګرۍ ځینو پیښو کې ککړ کسان نیول شوي دي او د نورو لپاره امنیتي ادارې عملیات کوي.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 9 د مازیګر تر 6 بجو په دغه سپوخ خبريږي.
منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز او لنډو صفو 2110 15315 او 15155 کیلو هرتز.
د سوات په منګور ښار کې د کلام اوسیدونکو دکاندارانو او د هوټلونو مالکانو کلام ته پتلون کې سړک د کار د ځنډ په سی پیک کې د کلام بشام منصوبې نه شاملولو او په پرمختیایي کارونو کې د غیر معیاري موادو د کارولو پر ضد مظاهره کړې ده. مظاهرچیان وایي چې د کلام د سړک لپاره په اربونو روپۍ منظور شوي دي خو ولې کار پرې سم نه کیږي چې ورسره د دوی کاروبارونه د تاوان سره مخ شوي دي. نور حال نیاز احمد خان راکړي.
مظاهرې ته د کلام یو شمېر مشرانو ویناګانې هم وکړې. دوی وینا ده چې کال 2010 کې سیلابونو د کلام روډ وړی و. اوس ورته حکومت په اربونو روپۍ بجټ منظور کړی ولې کار د ځنډ ښکار دی. احتجاجي جلسه کې د سوات هوټل اسوسیشن مشران هم شامل ول. دوی ویل چې د ګرمۍ موسم را روان دی او کلام سیلانۍ سیمه ده. دې سره نه صرف د هوټل سند د تباهۍ څخه مخ دی بلکې ځي ولس ته هم د روزګار ستونزې دي. د کلام هوټل اسوسیشن صدر ډاکټر عبدالودود جاتوي
یوازې د کلام هوټل نه دی کې دکاندار نه والا ٹرانسپورٹ نہ والا سبزی فروش نہ والا دنیا کی سمر خلق دے پکولی نہیں دے سواد نور خلق خلق راضی سیزن کے کلام کی سوکھ بڑے من ایک فروٹ خرسی سوکھ جانا سا خرسی سوکھ جانا سا خرسی ڈائریکٹ انڈائریکٹ دے من لکون خلق دے سر ریلیٹڈ دے منگا وہ ہوئی چکہ دار روڈ داسی پاتشی دے سر دا کلام دا ترقی کی یو غٹ رکاوڑ یو غٹ خنڈ چیز منگ ورتا ہوئی آگا دا روڈ دے.
احتجاجی جلسہ دا پختونخوا امن جرگی تر سولی لاندے تابع شوا پدا اڑا دا یاد ٹولن بشر غلام علی وئی چې دوی زکه منګوره کې احتجاج وکړو چې کلام کې احتجاج ځای نه نسی.
اوس زمونږ نشاط چوک کې احتجاج دی که بیا دا ونه شو مونږ به ان شاء الله پیښور ته ځو. د سی ایم صاحب مدرسې سیکرټریټ مخې ته به احتجاج کوو. داس جی یوازې د کلام مسله نه ده دا د دې ټولې صوبې مسله ده. بالفرض دا دلته دا کلام دا روډ جوړ شي دلته ټوریزم بحال شي نو دې سره به زمونږ دا ټوله صوبه بشمول سوات خلک دا کلام پر دا به روزګار شي هلته به ایجوکیشن راشي هلته به خلک به روزګار راشي.
د کلام اولس غوښتنو په اړه مو د صوبایي حکومتي غړو په ځل حاکم بیا د کلام صوبای اسمبلی غړي میا شرافت علي او د قامي اسمبلی غړي ډاکټر حیدر سره رابطه وکړي ولې موقفي رانلو. البته د صوبای اسمبلی غړي میا شرافت علي پی او د پی ټی آی کلام بشر آصف شهزاد وای چې په کلام روډ کار روان دي او د مقامي اوسیدونکو احتجاج مو اعلی چارواکو ته رسولې ده. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو.
د فلم او هنر لنډې مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراورو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر ستوري
مشال دغه اوریدونکو اوس راځو یو بل راپور ته چې دام د وزیرستان پاړه باندې د وزیرستان کاروباری خلکو ویلی دي چې حکومت ورسره د دې د تاوانونو پوره کولو کمې ژمنې کړې وي هغه تاوانونه نه دي پوره کړې. دوی د حکومت نه غوښتنه کوي چې خپلې ژمنې پوره کړي او دوی ته د تاوانونو پوره کولو لپاره د پنګو منظوري ورکړي. دغاړه باندې شبیر احمد جان نور معلومات راکړي.
دا شمالي وزیرستان د تاجرانو د اتحادیې یو مشر ذہین الله مشال لیډو ته د جمعې په ورځ په پیښور کې د خبري غونډې وروسته وویل چې تیر کال سرخار اسلام آباد کې دوی احتجاجي ناسته کړې وه او هغه وخت کې د پاکستان د پوځ د عام اړیکو ویان جنرل آصف غفور او د پاکستان تحریک انصاف د مرکزی حکومت غړو دوی ته د دوی د مالی زیانونو معاوضې ورکولو ژمنه کړې وې.
زمونږ چې کوم نقصان شوی دی هغه 8 ارب 63 کروڑ بدایا کې 3,706
دی دا دکانداران بالکل ویریفائیڈ دی دا خو مونږ اسلام آباد کې می درنا ورکړه په 17 اپریل 2018 15 ورځې مسلسل بیا اسف غفور صاحب د مونږ سره وعده وکړه بلکې ټویټ یې اوچالولو اجمل وزیر ته کله مونږ ورالو مل وزیر ته وی چې په حیثیت یو ترجمان دا سی ایم طرف نه دا خبره درته کوم چې دا د کی پی دی بس خبره نه ده او تاسو لاړ شئ مرکز نه د پیسې وغواړي هغه وی چې تاسو مراد سید صاحب ذمہ‌وار دی اسف غفور صاحب می ذمہ دار دی
دا دغه کاروباریانو د اتحادی یو بل مشر ارفاق الله وای چې کچره د کاروباریانو ستونزې هوارې کړی شي نو د دوی د سره تړلې نور ډېر ستونزې به هم هوارې شي
میرا دا وی چې می سره چې کیمودو دا ملي مرسته دا وشي ځکه چې د کندور یو ریډ کې هاډي کې حساسیت لري چې کیمودو د کاروبار سره د مو د هر شي مسلې تړلې دي مو صحت تړلې ده مو تعلیم تړلې ده مو چې کیمودو نه خبره تړلې دي
ملک محمد سعید چوړان دی د کپڑے غټ روزګار کوو وای چې اوس نور ځایونو کې په مزدوري کولو مجبوره دی او خپل ضرورتونه پوره کول ورته ګران دی نو باید دوی ته د خپل حق ورکړي شي
دا غاسی چې کوم دي کاندورون کاروباری نه رنګ شوی دا غاس نوستي دا ایس کاروبار نو کو خبره دا ستو چې کاروباری نه خو مجبوری می دا چم ذکر خار سکړه لیکره تا می خپل کیر اړنګ دا سروې نو دو شوی دک شه کیر ماړنګ شوا دا د کانینه ماخرو بری د خال کې سر می چارې کړل د یو بل سره می مزدرا کا ولا خپل بل بچته می پیسې وسلا ولې
ولې پدېړمو چې کلا دا خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی وای او د قبایلي ضلعو لپاره خصوصي مشیر اجمل وزیر سره تماس ونیول نو د هغوی وینا وه چې وزیر اعظم عمران خان سره هم پرون په یو غونډه کې دغه ټول ستونزې پورته کړې دي او ډېر زر به د دې کاروباریانو دغه معاوضه ورکړي شي دا کاروباریان وایي کچره د دوی د غوښتنه ونه منل شوي نو ور بیا به په سرخر اسلام آباد کې په احتجاجي ناسته مجبور شي
تبصری شنن خبرونه رپورٹونه
اکسونا ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شي
د شمالي وزیرستان ځینو بکورشو کورنیو غوښتنه کړې چې قبایلي ضلعو کې د راتلونکو صوبایي انتخاباتو لپاره دی د دوی د ووټونو اندراج په خپلو خپلو حلقو کې وکړي چې دارنګ دوی د تیر په شان د خپلو رایو ورکولو نه بې برخې پاتې شي بلخوا د پاکستان الیکشن کمیشن ویلي دي دغه خلک د کمیشن لخوا د سهولت په مرکزونو کې د خپلو ووټونو اندراج کولی شي نور معلومات د سراج ظهیر په راپور کې
اسلام آباد ته راغلی و د شمالي وزیرستان د متاثرینو وینا وه چې دوی د بنو په بکاخیل کیمپ او د پاکستان په نورو سیمو کې د بې کورې ژوند کوي او د ووټونو اندراج یې په یو ځای او په بل ځای کې شوی چې لکه بلې په تیرو ټول ټاکنو کې د دوی ډېر ووټونه ضایع شوي دي د دوی غوښتنه وه چې په کوم کیمپ یا سیمه کې دوی اوسیږي هلته دوی ورله پولینګ سټېشنې جوړې کړي چې داشان دوی راتلونکو صوبایي ټول ټاکنو کې خپل رای په سم ډول وکاروي د جمعې په ورځ له مشال ریډیو سره خبرو کې یو تن نورخان مداخل په دې
بالکل الیکشن سے وسو ایمو الیکشن باقی خلے پکی مندی ایمو تالوش پندے ذرا اوٹی ضایا کو الیکشن کمیشن ضایا کو چمو زو پو بانی کے ایمو اوٹی اچھا ہو پو تاتا خیل پو مائزر عمران خان صاحب تا اپیل کو چھو الیکشن کمیشنر دا چھو ایمو ٹیم اوٹتا ہے چھو بانی تا متر بازار کو
حمداشن یو بلتن اصل میر مداخل مشال ریڈیو تا اویل کہ حکومت تدوی دا غختن و نمنلا ندوی با پا احتجاج لاس پوری کڑی پای چی الیکشن کمیشن ورلا راتون کو صوبائی ٹاکنو نوڑان دی دا مسئلہ حل کڑی
دا اگر دی مشتا دا خپل حکومت ملاشی تیر کل کدی رکھ الیکشن پا وقت دی مشتا را در از دبرداستی شوی دو چی مشتا را الیکشن دا ملا شوی دی دو وزیرستان دا تخل تحصیل کو 70,000 مش خالی ووٹ تا پا دا که مش 5,000 ووٹ نو جور شوی
مشال ریڈیو چی دا دی خلکو دا غختنو پا آلا د خیبر پختونخوا د صوبایي الیکشن کمیشن د یو افسر سہیل احمد نو پختل نو هغه وی الیکشن کمیشن د دوی د اسانیو لپاره په ټولو قبایلي ضلعو کې د اسانیو مرکزونه جوړ کړي نو لاغوی سره د رابطه وکړي
ډیپیز لپاره مخکوم ته پروګرام نو دی بځی په خپل ځای کې بدل کیږي دی او زم مو کشته دې خپل ودونه ډیپیز کی کړی ځای دا خو بالکل دغه خبره ده ډیر مهمه مو چلی دا کافی مهم موږ او چلولو او سب شیډول لا نه راغلی چې دې شیډول دل راځي دا ودا وټه نه سي بنګنه شي
د خیبر پختونخوا د صوبایي الیکشن کمیشن په وینا د جون تر د اخیری پورې به په قبایلی ضلعو کې صوبایي ټاکنې کیږي او دې لړکی ټولې تیاری یې سرتا رسولي سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد
I've been waiting for you.
اس عمارت کی نیو اتنی مضبوط ہے
دنڑے رنگونا
دنڑے حیرانون کے قصے انٹرنیٹ او فلمی خبرونا
اراونے د چارشنبے او خالی پاورز
اور دلے مہر اوئی
اور دن کو مشال ریڈیو تو گئے په پختونخوا کې د سهار لسنی بجې شوې دي سره لم مومننه د دې وخت مهم خبرونه اور
د پاکستان وزیر اعظم وایي د پښتنو ژغورنی غورزنګ غوښتنې سمې دي او د هغه خبرې دي چې هغه یې په خپله له تیرو پنځلسو کلونو راهیسې کوي پرون په ورځو کې جلسې ته په وینا کې عمران خان وویل د پی ټی ایم ځوانانو خبره سمه خو ژبه یې ناسمه ده پی ٹی ایم دا هم وایي چې د پښتنو پر ځمکه د بدامنۍ تر شا د لاملونو معلومولو لپاره دې د ریښتیا او پخلاینې کمیشن جوړ کړل شي د پاکستان جمهور اسلامي ګوند په ولایتي نظام کې د خبر پښتونخوا د حکومتي کابینې په بدلونونو اندېښنه ښودلې اور په خبرو کې له مشاورو سره په خبرو کې د جمهور اسلامي صوبایي مشر مشتاق احمد خان وویل چې له ولایتي نظام څخه د ضلعي ډانچې لرې کولو او دا یوازې د تحصیل او کلو پورې محدودولو سره به ولایتي ادارې کمزورې شي د شمالي وزیرستان کاروباریان وایي که حکومتي مرستې ونه کړل شي نو بیا به په احتجاج لاس پورې کړي د شمالي وزیرستان تاجرانو د اتحادیې یو مشر زین الله پرون په پیښور کې مشال ریډیو وویل چې تیر کال یې په اسلام آباد کې خپله درنه پردې ختمه کړه چې حکومتي او پوځي چارواکو ورته باور ورکړ چې ډېر ضرب ورسره مرستې وشي خو دی وایي چې تر دې دمه ورسره مرستې نه دي شوي د امریکا دفاع سرپرست وزیر پیټرک شناهن او د افغانستان د سولې په اړه د امریکا د بنو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیزاد د افغانستان د سولې په مذاکراتو خبرې کړې پیټرک شناهن پرون په یو ټویټ کې لیکلي چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې په اړه په پینټاګان کې خبرې شوې او د امریکایي کانګرس د استازو د جرګې د قضایي چارو کمیټې پرون رسمي اعزاز جاری کړ چې د روس په اړه د امریکا د ځانګړي بلټون کې رابرټ مولر بشپړ رپورټ دی ورته وسپارل شي
مهم خبرونه مور در دن کو سخت شوی دی زمون د دو ونیزو خبرونه روخانه مستقبل او د بختر ستوري رومبیره تا وړاندې کو روخانه مستقبل چې تاسو د پاره منور شای جوړ کړی دا او د پسې به ووره زمونږ ادبی او کلتوري خبرونه د بختر ستوري
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه نیکی هلی او سلامونه قبول کړي کارپوهان وایي تعلیم یوازې د کتابونو خودل او لستل نه دی بلکې په تعلیمي عمل کې یو ماشوم ته د یو ښه انسان جوړېدلو تربیت هم ورکول کیږي ماشومان چې د یو قام سباون وي په پرمختللي هیوادونو کې د دوی تعلیم او تربیت ته ډېره توجه ورکول کیږي او هغه مسلې چې په راتلونکي وخت کې ورسره نوی نسل مخ کېدلی شي د وړاندې نه ورته دوی په ښه توګه تیارول کیږي د پښتنو ټولنه چې دا مهال د کومې بدامنۍ او تشدد نه تیریږي د تعلیم ماهرین د دې علت هم تعلیمي نظام کې نیمګړتیاوې ښایي د خیر ښېګړې د یوې غیر سرکاري ادارې مشره او د تعلیم پخوانی وزیره مسرت قدیم دې مسلې ته په اشاره سره وایي چې په تعلیمي نصاب کې د سولې په حق لا مواد د نشت برابر دي
د خپل پښتونخوا سیمې سره پارلیمنټیرین سره او د لا پنجاب امیر سره موږ وکړو چې هیڅ ایجوکیشن چې کوم دینه د وخت ورته یته چې د پاکستان د کوم کریکټم دی چې هغه کوم د جان حق په زمانه کې جوړ شوی وو چې په هغه کې نه دروازارې خبرشته نه پایې کې لکه د بایچاري خبرشته اسلام کې خو دا سمجھي نه دا د موږ بنیاد دی کنه د یو بل سره په مینه باندې اوسېدل د یو بل سره چې پرواداري اوسېدل د یو بل سره برداشت مختلف اوتیسداری وی اقب برداشت کول خود اسلام اسنس دی نو دا زمونږ حساب نه بالکل مسنګ دی موږ ته سره ځای کې یو خاص قسم کې ونه مواد پاره ریګي چول شو دا دې لپاره موږ پوره کوشش شروع کو او په دې موږ پوره لکه یو رپورٹ هم دی د پنجاب حکومت لپاره د پښتونخوا لپاره او موږ خپل ای پارلمنټری سټوي چې پلیز دا پالیسی وکړي
مسرت قدیم زیاتوی اسلام په ټولنه کې د اقلیتونو سره د ښه سلوک حکم کړي خو د موجوده تعلیم نصاب نه فارغ شوی ځوانانو کې د اقلیتونو سره د ورورولۍ او ښه سلوک د جذبې کمی ښکاري
نور مذاهب او نور چې کوم زمونږ په پاکستان کې څه نه دي دا غي حواله سره کوي سره بسې نو سي اسلامي د یو زمونږ په ټریډیشنز کې د رسول صلی الله علیه وسلم په زمانه کې دا ټول څه او هغه ټول کې څه پکې وایته نو هغه باندې موږ ډیر کوشش وکړو نو انفورچونټلی د پښتونخوا کې په هغه باندې هیڅ ریسپانس موږ ته د هغه وخت کې لته را نغی
نو موږ زیاتوی نوې کلته د امن تعلیم ورکولو کې د نصاب تر څنګه د استادانو خاص تربیت هم ډیر ضروری دی ځکه چې استادان د زده کوونکو لپاره یو مثالی شخصیت لري
د ټیچر وی وایو هو چې د نجاري ایکستریمیست نه وي کنه هغه کې خو هم یو اعتدال پکار دی نو موږ وی چې دا د ټیچر مشوره کیږي نصاب ټیچر خو چې نصاب هم د شو ټیچر هم د شي نه دا خو زموږ لپاره د کمیشن دی وخت کې چې دا کوم هغه دا 1979 چې کوم پیداوار اوس چې کوم دی زموږ د ایران دی او زموږ چې کوم دی نو هغه د سیزن میکر دی یا زموږ په مختلفو طبقو کې کار کوي نو خو عمر اپروچ زموږ په ماډرو کې دی چې موږ هم د هغه وخت پیداوار یو نو هغه څه چې کوم دی هغه خو مختلف جنریشن د سفر کې په دې باندې او دا سلسله به چلیږي نو دې لپاره ایجوکیشن کې یو ډیر زیات کمپټیشن چې سمپلیس ته پکا دی
نوموړی وایي ځینې خلک د مذهب نوم استعمالوي او په طالبي نصاب کې د خپل خاص فکر شاملولو هڅه کوي چې زیاتره یې سخت دریزې تاسو جوړوي
خبره ټول دا ده چې موږ مسلمانانو موږ هر یو کس وایي چې اسلام نوم د ټولو نه په څه کې باندې خدای سره موږ دا وایي چې دا کم زمين دا حال په دې وخت کې هغه باندې اسلام باندې د هغه ایکسپلویشن په دې په نوم باندې کې او دا هغه د لپاره په اسلام کې کوم دمره خشته مثالونه موجود دي هغه د انسان څه وړي نشي کېږي موږ وړي د هغه ټول هغه یو خاص سوچ ولا چې په کې انکارپوریټ کړو او د اسلام هغه ټول نه خشته اصولونه دي نو هغه هیڅ دا مشه اول ټګېډ فرام دی فرام دی کریکولم اف پاکستان تاسو وګورئ کوم کتابونه چې څنګه وګورئ دا خبره ده چې زموږ پاکستان کې زموږ د وای چې هغې وخت کې یو بل برداشت نو هغه به کوم جنرال زموږ میډیا وګورئ نو هغه په یو خاص ټن باندې روان وي په بل باندې په بل څه باندې څه چې دا دنیا خدای څه نه کوي
دا چې څه ډول خپل نوی کولتا د اعتدال برداشت او احترام درس ورکول ممکن دي مسرت قدیم وای دا به هغه وخت امکان ولري چې پکې د ټولنې هر تن خپل برخه واچوي
هغه د ټول د امن خبرې دي هغه د ټول چې کوم دی نو په هر یو کس کې انوال دي په هر یو مذهب د هر یو سکت د راځي خود مذهب خبره نه دی چې خود په خو خبره ده زه هغه ټول د پاره چې کوم دی نه پاهي چې ګنجایي شو چې د پاکستان په یو خاص په تفصیل د یو خاص لغه د پاره نه دی جوړ شوی دا هر یو د تقریبا لپاره د هر یو فرقې لپاره او د هر یو مذهب د پاره چې کوم دی چې کوم دی یو په څنګه چې د پاتونکو هغه د پاره موږ یو شانتي سوچ کوو نو د هغه د پاره په کاري کې نه ټول کار کوو او د اعتدال خبرې وکړو چې کوم دی چې په څنګه راځي چې اګه په کډی کې موږ اوس په دې شکو په هر لیول باندې او په هر طرف نه نو د عوامو ته زموږ دا غوډه چې د نصاب نه شروع کړي د خپل بچنه د خپل کور نه شروع کړي او هغه سره د برداشت خبرې کوي چې په خپل دیور کې نه کوي تاسو ورته کوي استاد سره استاد چیلنج دی چې یو دی چې هغه استاد په خپل یو ټیچر پاتې شي دا یو دی یو چې موږ چې د موږ د مجبورو خبره کوي په پاکستان کې خو د ملټي نېشنل ملټي ایتنیس ملټي ریلیجیس ملټي سېکټورل سوسایټي په دې کې قوم دی ته کله ته ګورو چې څنګه تاسو کې په هغه د خپل رویې کې کوم ده نو هغه کې د دې د اړولې هغه چې سره کوي د کتي د هغه الفاظ او استاد الفاظ چې کوم دي هغه پرین چې د دې مو د پاره په څیر باندې استاد چې کوم دي دا هغه نیت خپي پیږي او وترول ان پته ده چې په کال کې پیرې سم پدې چې سواخي
تاسو په تعلیم او تربیت کې نوی کولتا د امن محبت او برداشت په حق لا د مسرت قدیم خبري اوریدي نو موړې د تعلیم صوبایي وزیر هم پاتې شوه په دې موضوع نور حال درکو خو دلته خپل ولنډ دمه مشال ریډیو سره اوسئ
مشال ریډیو روخانه مستقل خبرونه اوري چې پکې به داونه واوري د تعلیمي نظام للارې خپل نوي کول د امن او برداشت اړخته څنګه بوتلل کېدې شي
او پاینده کې د غسوانان د هیواد مجموعي سولې او ثبات ته څومره ګټه رسول شي. د تفصیل لپاره د مشال ریډیو تر څنګ اوسه.
باچا خان ایجوکیشن فاؤنڈیشن دے لڑکے دا باچا خان سکولز پنوم خپلو سکولونو کی یو سلسلہ شروع کرے. پا دے حقلا ماہر تعلیم او دا یاد فاؤنڈیشن مشر ڈاکٹر خادم حسین مشال ریڈیو تا اویل
دا دے دا پارا دا باچا خان ایجوکیشن فاؤنڈیشن دو قسم سٹریٹیجی اختیار کرے. یو سٹریٹیجی کو اغوا کم چیتا منگوائیو کلتوری تعلیم کلتوری تعلیم کی دننا بیا یو یو بحث سے او دین داوا چی دی کلتوری تعلیم سرا سرا تاسی دی امن بنیادی فکر دی ہر سٹیج دی ہر مرحلے مشمانو تا نصر بچ ذہن کی پوزی عمل کی کوشش. دی باچا خان ایجوکیشن فاؤنڈیشن چی کم سکولنا دی باچا خان سکولنا پنم جو کری دی دی تیشو او اتو کالو راسی دغه ماڈل دی بنیادی فکر دا دی چی سنگا مشمان یا روان نسل پل تاریخ او دزمکی او دخاوری نتو کی دلی حکمت و دانش سر اترلی شی او دے سر سرا دنیوی دنیا یعنی تہذیب سر وہ مترلی شی یعنی دنیا سرم سنگ پسند روانی اور دخل خوری دا تاریخ او دا شناخت او دے دانش سر ام روانی.
خادم حسین وائی باچا خان سکولز کے دا امن لپارا نیوازے دوی دا نصاب بدلن کبھی بلکہ ما شمانو تا دا حغی دا خون طریقہ کار یہم بدل کرے دے. د لړکې د پښتونخوا یو بل تعلیمي اداره هم مصروفه ده. د پیښور د قدیم لومیار نومي سکول د مشرې بشرا قدیم نظر درته وړاندې کوو. نوموړې وایي ماشومانو ته د امن درس ورکولو لپاره یې په خپل اداره کې ځانګړي کوششونه شروع کړي دي.
پیس ایجوکیشن چې دی نه دا زمونږ یو انیشیټیو دی یو شروعات مونږ خپل سکول کې کړی دی. دا تقریبا په پیښور کې خود ویم سکول دی او په پاکستان کې زمونږ نمبر هم دویمی راځي. اس نن سبا چی دین نور اسکول نو سرے لگیا یو مونگا شیئر کو دیکھے زمونگا لوکل مدرسے شامل دی او زمونگا دا فاٹا یو سو اسکول نو کالج نو پکی شامل دی دا پیخور یو سو اسکول نو شامل دی چپکا میں کی مونگا معشومان یو مونگا لگیا یو ٹرین کو.
بشرا قدیم وای په صبح کې زیاتره شخصي سکولونه تر اتم جمعات پورې ماشومانو ته د خپل خوښې نصاب خای د موقع نه په ګټه پورته کولو دوی ماشومانو ته د امن سبق د خولو حاصل کوي.
د پشاور بورډ چې کوم سلیبس دي ناغه کې دا سې لکه خاطر چې کله د اردو یا د اسلامیات بعضې نیمو کتابونو کې دا سې چپټرې دي یا دا سې سبق دي پکې چې هغه کې د جنگ او د جدل خبرې دي. نو مونږ کوشش کړی دي چې دا څه شیزونه بچو ته نه خایو دایي په ځای باندې وکړو. مونږ خپلې چپټرې بیا اچولې دي چې هغه د امن د حوالې سره خبرې دي لکه چې نورو مذاهبو خلکو سره به تاسو څنګه لین دین کوئ تاسو به هغوی سره څنګه تعلقي او هم په دې لړکې مونږ سره بیا اکټیویټیز مونږ داسې خپلې ډیزاین کړي دي چې هغې کې ماشومانو ته مونږ دا خایو چې تاسو به امن سره یو بل سره څنګه اوسئ تاسو به بھائیچارې سره یو بل سره څنګه اوسئ تاسو به په خپل ملک کې امن راوستو د پاره څه کوئ. دا لکه زمونږ په ټول کال باندې مونږ د خپل اکټیویټیز او خپل لیسنز ډیوایډ کړی دي او ټول کال زمونږ ماشومان چې دینو دا سبق وای چې لکه دا سلسله روانه وي چې په دې کې سټاپ نه راځي ځکه چې دا ودریږي بیا ماشوم دا سټیج کې وي دا غره شیزونه ایر شي. نو دا مونږ هغه ته بار بار دا شیزونه ښایو چې دا وي ذهن پخته شي او دا پکې دا خبره کې چې امن مونږ راوستل غواړو نه د پاره د ټولو نه مخکې مونږ په خپله پر امن کېږو الله به زمونږ په ملک کې امن راځي.
چې د لړکې د نور سکولونو او مدرسو سره سهمکاري لري او کسنګه بشرا قدیم وای
او چې بالکل شته لکه 13-15 کو کال نه دامه نه صرف په خپل سکول کې خولو خو چې مونږ ته ریزلت هم ملاوي در شروع شو نو اوس مونږ دا څه کړی دي چې لکه د مدرسو په خور سره چې کوم لوکل مدرسې دي نو مونږ په حال یو مدرسه دا وینه دا کړی دي ځکه چې اکثر استادان چې کوم د مدرسې وینه وی لکشانتي زمون شانتی سکولونو سره تعلق ساتلو کې لګیریږي. نو مونږ دا لکه دا سي جان پہچان والا چې کوم زمونږ کسان دي هغه په ثرو باندې مونږ دا یو مدرسه دا او په خور کې یو بل سکول دی ناغي سره مونږ دا خپل رابطه اوس قائم کړی دا مونږ داغي ټیچرز هم ټرین کړی دي او ځاوی ماشومان هم دا ټریننګ لګیا دي اخلي او بیا میاشت کې یو ځل یا دو ځل داغي ماشومان زمونږ ماشومان کینی یو ځکه کی او بیا مونږ هغه کې دا داسې مقابله کوو یا داسې ویل په یو دی یو لیکچر ورکو چې هغه نه دا ماشومان رایوزه کیږي یو بل سره ملاویږي او هغوی ته پته لګي چې د مدرسو ماشومان عموما ښه شانتي دي چې څنګه د دې نورو سکولونو واړي دي. صرف د سبق فرق دی پکې چې هغوی دینی تعلیم حاصلوي او دوی چې دي نو دنیاوي تعلیم حاصلوي. او اوس چې دی نو مونږ د باړي جي او سکول د چې اوس کالج شوی دی جنکو مونږ د هغوی ټیچر دن ټرین کړي او اوس نورو چې دی نو مونږ د پیښور په پنځو ډسټرکټس کې انکلوډینګ فاټا مونږ دوی سره اوس رورو دا سکولونو کې او لکه په کالجونو کې مونږ دا پیس ایجوکیشن لګیا یو خورم.
بشرا قدیم وایی د سکولونو او مدرسو نه فارغ شوي ځوانان جدا جدا فکر لري چې په مستقبل کې بیا د یو بل سره د همکارۍ په لړ کې د مشکلاتو سره مخ کیږي. په کار دادی چې په حکومتي کچه هم دا مسله په پام کې ونیول شي او د علم د دې دواړو سرچینو یو بل سره رابطه سیوا کړي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل خبرونه سرته ورسېده. تاسو هم که کومه پوښتنه وړاندیزونه او یا معلومات شریکول غواړئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغامونه ریکارډ کړئ. 00202212111 او اوس خپل کوربه منو شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
مشال ریڈیو دا
مشال ریڈیو دا ادبی او کلتوری خبرونو گرانو مینوالو سلامونه می ومنئ. باز محمد عبدیم او د باختر ستوري ونیز خبرونه کې ستاسو قربایم. په نننۍ خبرونه کې به په پښتني کلتور کې د نخت یا روایتي قانون په ارزښت ریپورت ولرو. بیا به د پښتو په اوسمهال شاعرۍ له استاد نجیب منلي سره مرکه ولرو او په آخر کې به د جلال آباد د شاهي ماڼۍ چې یو تاریخي حیثیت لري په بیا رغونه هم ریپورت ولرو. نوڑی ریپورٹ ترازو په پښتنو سیمو او په ځانګړي توګه لویا پکتیا کې له پیړیو راهیسې خلک د اسلامي شریعت او حکومتي قوانینو په خوا کې ډیر کله ځینې مسالې د جرګې په واسطه د نرخ په رڼا کې حلوي. په نرخ کې هم لکه د نورو قوانینو په شان لوی او وړې ستونزې هواریږي او کله چې کوم څوک له نرخه سرغړونه وکړي پړ او ملامت بلل کیږي. خلق نرخ په دې خبولی چې وخت کم نیسی او تر ډیره ورته خلق په اسانۍ سره لاسرسی لري. زموږ همکار نجیب الله الوخیل دا ځل د پښتنو په نرخ او قانون ریپورت چمتو کړی دی.
کته هم اوسمهال خلک تر ډیره بریده دولتي محاکمو او فقهي علماو ته لاسرسی لري چې خپلې دعوې او لانجې ورباندې حلولی شي. خو بیا هم څلو نرخونو خپل باور او ځای د پخوا په شان ساتلی دی. د خوست د ولایتي شورا استازي نورشاه نورانی مشال راډیو ته وویل چې نرخ او رواج په ټولو پښتنو په ځانګړي ډول لویې پکتیا کې د یو قانون مقام او ارزښت لري.
کله چې موږ او تاسو د قومونو سره کینو د مشرانو سره کینو هغه د دوی د پیسې وګوره د قومونو ترمنځ هغه دښمنۍ وګوره قتلونه شوی دی کتل کتال په سیمو په غرو باندې دا نرخونه ورکړي. نو دلته خلک نرخ ته په درنه سترګه ګوري. پښتنه ټولنه کې بیا خصوصا په لویه پکتیا کې نرخ هغه شاید چې زمونږ پلرونو او نیکونو زمونږ جدونو په دې باندې نقش قدم یې خیدای نه ممکنې فیصله ممکن شوی دی حل شوی دی چې سړی تصور هم نشي کړای.
قومي مشر حاجی مختار الدین جلال زوی وایي چې نرخ او رواج د پښتنو د ډیرو پخوانیو عنعناتو څخه دی. دا یو داسې ارزښت دی چې ټول پښتانه قوم مونه ورته درناوی لري او د پریکړو عملی کې دوته شمن وي.
ټول پښتانه قومونه د دېغه دود د نرخ او رواج ته ډیر درناوی لري او ټول هغه ستونزې چې د ډیپلوماټ کې ډیر مشکلات او ډیر ستونزې وي هغه د نرخ او رواج پرونه کې حل کوي او همیش کوشش کوي چې د نرخ او رواج فیصله په ځان ومني یغه تجمن دی. پښتو کې یو ډیر پخوانی خبره ده چې لیکل یو وزه خو لنرخ موزه، د دې معنا دا ده چې که ته هر څه کوې په هر چیرته ځې یا دې په هر قیمت وي او د نرخ په چوکاټ کې به ژوند کوې. یعنی په پښتو کې نرخ او رواج ته د و اصل د و بنیاد په سر کتل کېږي.
قومي مشر جان میر زازه د هغو دعوو او لانجو نمونه اخلي چې په نرخ حالیږي.
په مونځ کې نیکومه دعا وي او کچېرې کوم مارک شووي و جنبه بل جنبه هغه بیا بیرته بیا جوړې روغې کېږي، یا د ښځو کومه ستونزه وي مشکلات وي هغه په نرخ نه پېسله کېږي، د ښځو میراث وي هغه هم په نرخ نه پېسله کېږي. همداسې نوره بعضې مسایل دي چې هغه د کومي جوړښتونو او د کومي د عناناتو په واسطه اول په واک کې کې که په واک نه وي نو نرخ نه بیا پېسله کېږي.
د ګلنواز مردخیل په نوم یو کس چې د مرکزي قومونو اوسېدونکی دی وایي د غرنیو سیمو په ولسوالیو او محاکمو کې دعوې او عرضې ډېرې کمې یا بیخي نه وي، ځکه هغوی خپلې ټولې مسلې په نرخ او رواج حلوي.
کله چې د غرو سیمو ته لوړ شئ لکه منګال زرادون تڼۍ، اکثره دوسیې د غرو خلکو په یوه محکمه کې نشته، په خپله یې په جرګو د نرخ د لیارې حل کوي. لکه څه رقم ته چې شریعت کې کوم حکم شي کومه فیصله شي هغه رقم ته نرخ کام وسیله لري په هغه شکل یې فیصله کوي.
بل لوري ته د حقوقو د څانګې استاد امیر بهیر وایي چې عرفي څلي او نرخونه تر مدونو او لیکنوي قوانینو مخکې رامنځته شوي دي.
لومړی د عرف او نرخ په ټولنو کې پیدا شوی ده، بیا وروسته د خلکو په اذهانو کې په قبیلو کې هغه منل شوی ده، بالاخره لیکل شوي دي. منتها په اوسنیو وختونو کې د عرف نرخ او د عناناتو لویه نیمګړتیا دا ده چې عرف او نرخونه په یوه معینه جغرافیا کې د تطبیق وړ وي، عمومی نه دی. حتی د خوست په قومونو کې نرخونه او عرف او عنانات بیلابیل دي، د منګال او زدران او تڼیو خو د خوست د مرکزي قومونو تاسو له نورو قومونو بنان عرف یو هغه اساس دی چې هغه په یوه ځانګړي جغرافیا کې په یوه کمه جغرافیا کې قابل د تطبیق وي، او د قانون بیا په ټوله سیاسي جغرافیا دی و هیواد کې قابل د تطبیق وي.
امیر بهیر په خپلو خبرو کې د عرف او نرخونو ځینو خیګنو او ملي تاثراتو ته هم اشاره کوي او زیاتوي چې د هیواد وګړو مهمه وجبه د مالیاتو ورکول او د دولت له ملي حاکمیت څخه دفاع ده، چې دا کار د تاریخ په اوږدو کې په ځانګړي ډول لویه پکتیا کې ولسونو د قومي تړونونو او نرخونو په رڼا کې کړی او د هیواد سرحدونه د بهرنی ولیتریو ساتری دی.
د باختر ستوری گرانو مینوالو، لو استاد نجیب منلی سرمو د پختو په وسمهال شاعری یوې مرکې ته رابولم.
استاد ک په دې تیرو لسو کلونو کې پامو کړنو من په سلګونو نوی ځوان شاعران پیدا کړی دي. وقت په وخت په مشاعرو کې مرا سرګندېږي، په فیسبوکونو کې شعرونه وایي. څه فکر کوي چې اوسني عصر شاعران د لس یا شل کالو پرتله د شاعرانو نه دوی تخیل د دوی فکر او د دوی شعر ته نویو مضامینو لاره کړي؟
له بده مرغه زه به په یوه مسله کې درسره ډېر موافق و نه اوسم. موږ په سلګونو کسان لرو چې د شعر په نامه یو څه لیکي، په دې کې د ګوتو په شمار شاعران دي. ډېر داسې مواد چې د شعر بڼه لري خو د شعر خوند او رنګ نه لري د شعر په نامه خپرېږي. مشاعرې هم چې کېږي همدغسې شاعران پکې ډېر دي. بل مصیبت چې په افغانستان کې ډېر عام دی هغه د چکچکو مصیبت دی. هر څوک چې سټیج ته پاتې د هر څه چې وویل یو څوک په دقیقې چکچک ورته وکړي. داسې کسان چې ځوانو شاعرانو ته واقعا رښتیا ووایي چې دغه شعر دی د اورېدلو نه و نشته. نو په دې خاطر زه فکر کوم چې د شعر په بهیر کې موږ ډېر تولید لرو، مګر دغه د کمیت زیاتوالی د کیفیت په کموالي باندې اثر کوي.
نو شعر ویونکو ته ستاسي سپارښتنه څه ده چې مثلا هر ډول شعر ویلونه را تیر شي او د کمیت په ځای کیفیت ته کار وکړي؟
یوه خبره چې ځوان لیکوال ته باید وشي هغه دا ده چې ارزانه احساسات، هغه احساسات چې په وینو او وښکو باندې تکیه کوي،
هغه ډیر کم هنر پیدا کی. یو ماشوم وژل شي تبا هر څوک په درد دی او په دې درد کې ډیر ناری سوري کیږي ځینې د شعر بڼه مخلي، مګر هغه پیغام چې په دغه محل ورکول کیږي د درد ترجمانی نه کوي، د ځان ښکارونه ترجمانی کوي، په دې باندې هنر نه جوړیږي. لبل لوري آسانه سیاست هم د هنر د پاره لار نه جوړیږي. سیاست د ژوند برخه ده او کېدای شي په هنر کې سیاست وشي. د ډیر ښه مثالونه موږ لرو چې ډیر لوړ شاعرانو سیاست کړی دی او ښه سیاست یې کړی دی. په نړیواله سطحه موږ د ویکتور هوګو مثال ورکولی شو، په افغانستان کې د سلیمان لایق مثال ورکولی شو، په پښتونخوا کې د غنی مثال ورکولی شو، د اجمل مثال ورکولی شو. د خپلو احساساتو کابو کول، په فکر کول او پس دغه شعر لیکل دا یو ضرورت دی. دویمه خبره دا ده چې زمونږ شاعران شعر لیکي مګر شعر نه لولي. د پخو شاعرانو، د منل شو شاعرانو شعر لوستل د هر شاعر لپاره لازم دی. هغه که هر څومره پوخ می، هغه که هر څومره تجربه هم ولري، که هر څومره مشر هم شي، بیا هم د کلاسیکو، د ځوانو، د نوو شاعرانو تخلیقات لوستل د تکرار او د سرقت مخه نیسي، چې دا ستونزه هم زمونږ په ځوانانو کې شته. او بلاخره د شعر ویلو لپاره شعری مفاهیم او شعری تصاویر جوړول پکار دي. هغه تصویرونه چې په بار بار تکرار شوي دي هغه شعر نشي جوړولای. زه کله کله د ټوکی په بڼه وایم چې هغه سندرغاړي چې په اول وار په سندره کې چغه وکړله هغه هنر و، مګر هماغه سندرغاړي چې بیا وروسته په خپلو ټولو سندرو کې هماغه چغه تکرار کړله، نو دا د ګیدړې انګولا ده، هنر نه دی. کله چې کاروان په چینار خبرې وکړلې هنر و، مګر اوس چې د چینار باندې هر څوک لګیا دي او تګرونه ورته نیولي دي او غږ ته نوباسي، نو دا د چینار وژل دي، دا هنر نه دی. نوښت، تازگی او فکر هغه درې عناصر دي چې باید شکل موجود اوسي.
استاد، لکه څنګه چې مونږ کلاسیک ادب کې وتلي شاعران لرو، خوشحال بابا لرو، رحمان بابا لرو، شهدا لرو، حمید بابا لرو، څه فکر کې راتلونکي سلو کلونو کې به موږ د دغه وسنی اثر له شاعرانو نه داسې نمودي شاعران ولرو؟
ډېر زیات به ولرو. هغه وخت کې چې رحمان بابا او خوشحال او حمید کار کاوه، په سلګونو کسان شعر ویل، هغه نه دي پاتې. دا ځکه پاتې دي چې دوی یو څه لرل چې پاتې شي. زمونږ په اوسنیو شاعرانو کې یو شمېر داسې شاعران دي چې هغوی حتما پاتې کیږي، مخامخ درته ونه ویل شي. باز عابد زمونږ یو شاعر دی چې زه باور لرم چې پاتې کیږي، لایق پاتې کیږي، بارق پاتې کیږي، پسرلی پاتې کیږي، کاروان پاتې کیږي، سایل پاتې کیږي، درویش پاتې کیږي، صابر پاتې کیږي، حسینه ګل پاتې کیږي. مګر د دوی تر څنګ پلسګونو نور دي چې د پاتې کیدلو امکان کم دی. په ځینو کې استعداد شته چې پاتې شي، خو دا استعداد روزل غواړي. سعود یو د هغو شاعرانو دی چې ډېر زیات چانس لري چې پاتې شي، خو دغه هر څه سایکل کیدل غواړي، دغه هر څه د زمان امتحان ورکول غواړي.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، د جلال آباد شاهي ماڼۍ چې د امیر عبدالرحمن خان د واکمنۍ پر مهال جوړه شوې وه، اوس یې د بیا رغونې چارې پیل شوې دي. که څه هم په رسمي اسنادو کې داسې کوم شواهد نه لیدل کیږي، خو ویل کیږي چې امیر عبدالرحمن خان او امیر حبیب الله خان به په ژمي کې دا ماڼۍ د پلازمینې په توګه کاروله. نور حال په ریپورټ کې. د جلال آباد شاهي ماڼۍ چې د امیر عبدالرحمن خان د واکمنۍ پر مهال د کندهار د معمارۍ په فرهنګ جوړه شوې وه، او د ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال پکې نوې ودانۍ هم جوړې شوې وې. تېره اونۍ یې د څه باندې 6.5 میلیونو افغانیو په ارزښت د دولت د خاصې بودیجې نه د رغونې چارې د بنایي په نوم یو دولتي شرکت پیل کړي. له دې ماڼۍ څخه که یو وخت پاچاهانو فرمانونه جاري کول، نو په تیرو 10 کلونو کې هم د وخت د والیانو دفتر و. د ننګرهار والی شاه محمود میخیل د شاهی ماڼۍ د رغونې په اړه وایي.
جلالت ما جمهور رئیس صاحب نه مننه کوم چې خپل خاص کاري ټیم یې راولېږه او په ټول قصر باندې په ډېر شدت باندې کار یې پیل کړی دی. د شپږ شپېته اعشاریه درې میلیونه افغانیو په لګښت باندې به جوړېږي، د بنایي شرکت یې جوړوي، د دولتي تصدي ده. چارې د جلالت ما جمهور رئیس د واحد ادارې عملیاتي په نوم یادېږي چې هغې بررسی کوي او نظارت یې کوي. فکر کوم چې شپږ میاشتې اووه میاشتې یا اته میاشتې به ونیسي، نو دا چې یوه تاریخي عابده ده، نو دا د ټولو د عزت.
داسې هم ویل کېږي چې امیر عبدالرحمن خان په جلال آباد کې شاهي ماڼۍ په دې خاطر جوړه کړه چې د ژمي په موسم کې ترې د پلازمینې په توګه کار واخلي. د ننګرهار د اطلاعاتو فرهنګ رئیس اورنګ سمیم همدې خبرې ته اشاره کوي.
دولس سوه او څلور شپېته کال کې دا ودانۍ، یعنی یو سل څلور دېرش کاله وړاندې دغه ماڼۍ د امیر عبدالرحمن خان په زمانه کې جوړه شوې ده. گرچه د تاریخ په پاڼو کې د دې کم ثبت او رجستر نشته، خو ویل کېږي چې دا یو ژمنی پایتخت هم تیر شوی دی د امیر عبدالرحمن خان په زمانه کې، او د دې نه بیا وروسته د امیر حبیب الله خان په زمانه کې چې هغه سره عمارت جوړ کړی و، دا ژمنی پایتخت و. په دې ژمنی پایتخت کې به د وخت د حکامو هغه تصامیم او پریکړې په ننګرهار کې کېدلې او هغه به عملي کېدل.
د ننګرهار چارواکي وایي چې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په سپارښتنه او ځانګړې پاملرنې په شاهي ماڼۍ سربیره د غازی امان الله خان د مزار د رغونې، د سراج العمارت ودانۍ د رغونې او باچا خان په مزار د کمپلیکس د جوړېدو پاتې چارې د بنایي ساختماني شرکت ته ورکړل شوي چې ټولې پروژې به د یوه کال په دوران کې بشپړې شي. شال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره وا. تر بلې خبرونه پورې خپل کوربا باز محمد عبد ته اجازه ورکړی. خاط او آباد وسئ.